لاس په جشپې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو دمګړې خبرونه لرو او تر خبرونو وروسته به واورې چې د طالبانو یو پلاوی ماسکو ته تللی. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په تامینېدو کې به نړیوال ځواکونه مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ینګې قلب ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده او نن د افغانستان او زمبابوې د کرکټ د لوبډلو مسابقه ده. د خبرونو تفصیل: یوه جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي جنرال تاد وولټرز د جمعې په ورځ وویل چې د ده له اټکل سره سم به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې شخړې ډېرې شي، خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. جنرال وولټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې دې جګړې ته ژمن پاتې شي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیرونې له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې چې نږدې لس میاشتې دوام وکړ لغو کړې. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. ستولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني له لوري هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو له څه نه دي ویلي. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي.
قاری عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبان در مجموع در ولایت
دیوی. قاری عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان وو. په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالۍ کې ډېر فعال وو. لشمرغه نن د مځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیقې همکارۍ په نتیجه کې د هوا له لارې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلي چې چاودنه په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده. رحیمی لیکلي چې ماین دښمنانو یې شوي او د والیبال د لوبې په وخت کې انفجار کړی دی. د پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زمبابوې له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګله دېش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوې نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دې نه چې دغه لوبې پیل شي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او انشاءالله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
د درېو هیوادو ترمنځ دا لوبې پرون شروع شوې چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلادیش د زیمبابوې لوبډلې ته په درېو وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایلوبه به د سپتمبر په 24مه وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیه او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تیر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړې شوې وه. او روسي خبردار چې د روسي او بیلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسي حکومت په ویل اعلان کې ویلي چې په دې ځانګړي پوځي تمریناتو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی دی. د بیلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمریناتو ته 4000 عسكر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولې دي. د روسیا او بیلاروس ته پوجانو دا ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بیلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نږدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوجان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې دا تمرینات په بیلاروس کې شوي وو او نږدې 14,000 عسکرو ګډون پکې کړی و. د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یوه ډله ماسکو ته تللې چې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د سپتمبر د 15 نیټې برید ته چې د کابل په ششدرک کې وشو په اشارې په واشنګټن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نوري نشته. د سولې خبرې لمنځه تللې، ختمې شوې، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به یې په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یوه تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل. روسي آژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلې دي. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي آژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سهیل شاهین او قاری دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي آژانس څرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو له روان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي، خو د چین د سفر په اړه دې آژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ په کابل کې وویل
سولې به تنظیم شي او اوس مذاکرات به بند غیر
ماسکو روان میلادي کال 2000 د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې دوې اونۍ پاتې دي، تر دوو اونیو هم کم وخت پاتې دی. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې یوه امریکایي جنرال تاد وولټرز ویلي دي چې نړیوال ځواکونه به د دې انتخاباتو د رای ورکولو د بهیر د امنیت لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو انتخاباتي مواد ځینو ولایتونو ته رسېدلي دي او په ځینو ولایتونو کې د امنیت ستونزې شته. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ځینو سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډېر بد دی انتخاباتي مرکزونه تړلې پاتې سي. تېر کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا وار به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاتې کیږي. د کمیسیون وایاند عبدالعزیز ابراهیمی د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې امنیت ډېر خراب دی او دوی د ولسي خلکو او خپلو کارکوونکو ژوند د تهدید سره نسي مخامخ کولای.
مثلا په کندوز، تخار، اروزګان، نیمروز، فراه دغه ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ وضعیت سم نه ده، خو مګر په اکثریت ولسوالیان او اکثریت ولایتونه موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عام تام آمادګي لرو. مثلا په کابل، پنجشیر، بامیان، دایکنډي په دغه ولایتونه ممکن یو یا دو مرکزونه بسته وي، خو مګر په اکثریت مراکز باز وي. خو مګر په بعضې ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ که موږ ستونزه لرو، په هغه ځای کې موږ کولای نه شو چې نه غواړو چې خپل شهروندان او ځان د تهدید لاندې.
ابراهیمی ټینګار وکړ چې د مناسبو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي او غواړي داسې کار وکړي چې پر دې ډیموکراتیک پروسه د ولس باور ټینګ کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15,303 انتخاباتي مرکزونه تثبیت کړي دي، خو د کمیسیون ویاند کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې لږ تر لږه 401 مرکزونه شاید تړلي پاتې سي. په دې ډول به په 4,000 9200 مرکزونو کې ټاکنې وي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې په تر تهدید لاندې سیمو کې هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول تخنیکي مواد برابر کړي او که د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی هلته هم کار کولای سي. هر انتخاباتي مرکز ته به په بایومیټریک سیستم د رای ورکوونکو د معلوماتو د ثبت دوه ماشینونه استول کېږي چې له یو به استفاده کېږي او بل به د احتیاط لپاره وساتل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د 40 او 45 زره ترمنځ کارکوونکي روزلي چې کولای سي د بایومیټریک معلوماتو د ثبت له ځانګړو ماشینونو کار واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې، خو دی وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,344,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس یې واخیستل سي د رای کارت نه اخلي. د کمیسیون ویاند وویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رای اچول سوې وې او درغلی ته لاره برابره سوې وه. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې دا وار د ټاکنو د شفافیت او د درغلی د مخنیوي لپاره ښځو ته اعلان سوی چې د رای د اچولو د حق د ترلاسه کولو لپاره به عکس اخلي. د ابراهیمی په وینا د افغانستان 6 ولایتونو ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد استول سوي دي چې په دې کې د رای پاڼې، د بایومیټریک معلوماتو د ثبت ماشینونه، د ګوتو رنګ قرطاسیه او نور مواد شامل دي. ابراهیمی وویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو، د کابل څو ورځپاڼو ته واصل وصال کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې د ولاړ بهیر او د جګړې د شدت په اړه لیکنې او مقالې خپرې کړي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړې چې د وژنو د دوام پایله څه ده. په سرمقاله کې راغلي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې هم طالبانو بریدونو ته زور ورکړی او هم افغان ځواکونو، چې په پایله کې دواړو لوریو ته درانه تلفات هم اوښتي، ځکه په جګړه کې حلوا نه ویشل کېږي بلکې پکې مرګونه او ماتمونه وي. د سرمقالې لیکوال د ولسمشر محمد اشرف غنی پرونی د خبرې هم راخیستی چې ویل په تیرې اونۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر زرو زیات طالبان وژل شوي دي. خو د سرمقالې لیکوال زیاته کړې چې که د ولسمشر غنی دغه د زرو طالبانو د وژل کېدو دعوه رښتیا وبولونو، معنا یې دا نه ده چې حکومت بریالی او طالبان مات شوي دي. د ویسا په سرمقاله کې وړاندې راغلی چې د ولسمشر غنی دغه کمپاینی رجونه اصلا زموږ په هیواد کې د هدیرو د ډیرېدو او دیرو د سړېدو او شړېدو په معنا دي، ځکه زرو طالبانو په بدل کې تر زرو ډېر عام افغانان وژل کېږي، دا شان تر 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم پرې قربانېږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې سرلیک لیکلی چې ولسمشره وینه په وینه نه وینځل کېږي. په دغه سرمقاله کې راغلي له هغه وروسته چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې، جګړې هم زور واخیست او دواړو خواوو د یو بل د ځپلو په هدف درانه عملیات وکړل چې حکومت پکې د زرګونو طالبانو د وژلو ادعا لري. د سرمقالې لیکوال د ولسمشر په پرونیو خبرو چې ویل په تېرې یوه اونۍ کې زرګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې، سخت انتقاد کړی او لیکلی دی چې ولسمشر غنی د ټول افغانستان د جمهور رئیس په توګه له سولې پرته باید بله خبره ونه کړي، خو د واک د دوام په نشه کې پرون داسې څه وویل چې د یو هیواد د ولسمشر له شان سره په هیڅ صورت نه ښایي. د دنیا د سرمقالې لیکوال لیکي چې زموږ په باور ولسمشر باید تر بل هر چا د سولې د خبرو د بندېدو مخالف وای او اجازه یې باید نوې ورکړه چې دغه ژوند بخون کې بهیر دې درېدلی وای. خو له بده مرغه چې ولسمشر تر جنگ سالارانو زیات د سولې د بهیر په درېدو او طالبانو ته د مرګ شوبلې پاړولو خوشاله شوی دی. د دې مقالې په وروستۍ برخه کې د جګړې ښکېل اړخونو ته ویل شوي چې وینه په وینه نه وینځل کېږي، نو غوره دا ده چې د جګړې د شدت پر ځای دې د سولې بهیر ته شدت ورکړل شي او د امریکا له لورې رامنځته شوی خنډ دې په خپله لرې او هیواد دې سولې او امنیت ته ورسول شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله بیا په دې سر لیک ده چې خلیلزاد باید پر افغانستان د معاملې حساب ورکړي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکا کانګرس احضار کړی او ترې پوښتي چې د سولې په نوم پر افغانستان څه معامله کوله. هیواد لیکي چې طالبانو سره په قطر کې د خلیلزاد پټه معامله اوس نه یوازې په افغانستان